د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈی ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ دا 2019 کال دا اگست درویشتمه دا چی دا وگی میاشتې لمړی نیټې سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نهه بجې دي. دا د امریکا غږ ډیور ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سرټی کې د قطر په سرخار دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرونو هم پړاو پیل شوی. بل پلو افغان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا او طالبانو پر لوزنامې به د کابل نظر اخیستل کیږي او له افغان حکومت بغیر به دا لوزنامه هیڅ اعتبار ونه لري. په هندي کشمیر کې بیلتون غوښتونکو د قطغنونو باوجود هم نن د جمعې له لمانځه وروسته د لوی مارچ غږ کړی دی. بل اړخ ته د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې له هند څخه غوښتي چې په کشمیر کې دې قطغنونه لرې کړي. او د ملګرو ملتونو یوې پلټونکې ډلې ویلي چې د میانمار پوځ روهینګیایي مسلمانانو د نسل کشۍ نیت درلود. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د څېړنو په نتیجه کې پر میانمار داسې یو تور پورې کیږي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا او طالبانو د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دی، مګر زیاتوي چې د امریکا د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ داسې کوم تړون نشي رامنځته کېدی چې له قانوني اړخه هغه کوم حیثیت ولري. د ولسمشر غنی چې د پنجشنبې یا زیارت په ماخوستن یې له تلو نیوز شخصي ټلویزیون سره مرکه کوله وویل چې کله امریکا له طالبانو سره توافق آخر ته ورسوي نو بیا به یې له افغان حکومت سره شریک کړي. بل پلو پرون د زیارت ورځې په مازدیګر د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي نهم پړاو ترمنځ د خبرو نهم پړاو پیل شو. په دې مذاکراتو کې چې په اوله ورځ د شپې تر ناوخته روان وو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی کمانډر جنرال سکاٹ میلر هم حاضر وو. ټاکل شوی ده چې د دې پړاو تر ختمېدو وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه ډله کارپوهانو چې شمیر یې پنځه تنه دي او د ملګرو ملتونو په نمایندګۍ خبرې نشي کولی له هند څخه غوښتي دي چې په کشمیر کې دې پر ټلیفون او انټرنیټ لګیدلې پابندۍ لرې کړي. دې ډلې خبرداری ورکړی چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې لګیدلې بندیزونه د خلکو ډله ایز سزا کول ګڼل کېدی شي او کولی شي په سیمه کې تاوتریخوالی سیوا کړي. بل پلو په هندي کشمیر کې بیلتون غوښتونکو مشرانو له خلکو غوښتي دي چې د حکومت لګیدلې قطغنونه دې له پامه وغورځوي او نن د جمعې له لمانځه وروسته دې غټ مارچ پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو پلټونکی هیئت دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د میانمار پوځ په 2019 کال کې کله چې سلګونه زره خلک یې د میانمار پرېښودو ته اړ ایستل دا نیت یې درلود چې د روهینګیایي مسلمانانو کول تباه کړي. د ملګرو ملتونو د پلټونکي هیئت رپورټ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شو او هغه کې راغلی چې د میانمار حکومت هم د جینوسایډ کنونشن له مخې خپل ذمهواریان نه دي ادا کړي او د نسل کشۍ د عاملینو په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د 2019 کال په اګست او سپتمبر کې له 1 لک زیات روهینګیایي مسلمانان د میانمار د راخینه ایالت نه وتښتېدل او اکثرو یې بنګلاديش ته پناه یووړه. د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ انتظامیه له خپلو هغو هڅو نه پر شا شوه چې غوښتل یې بهرنیو ملکونو ته د امریکا له مرستو څخه $4 بلیونه وسپموي. په کانګرس کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو د صدر ترامپ د انتظامیه پر دې کو غوښتنې تنقید وکړ او ویل چې وایټ هاوس کوشش کوي په دې کار سره د حکومت پر اخراجاتو د کانګرس اختیار ځان ته واخلي. د وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ یو چارواکي وی او ای ته وویل صدر ترامپ غواړي د امریکا د پیسو په مصرفولو کې هوښیار اوسو خو په کانګرس کې ډیر داسې کسان شته چې د بې ځایه اخراجاتو د مخنیوي لیواله نه دي. د جاپان او جنوبي کوریا ترمنځ د تاوتریخوالي او لانجو په زیاتېدو سره جنوبي کوریا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ فیصله وکړه چې له توکیو سره به خپل د پوځي استخباراتي معلوماتو د شریکولو لوزنامه لغوه کړي. په دې سره به د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ترمنځ په درې اړخیزې امنیتي همکارۍ کې یو نوی درز را پیدا شي. د د جنوبی کوریا صدارتي مانی په یو بیان کې ویلي چې له جاپان سره د دوی د پوځي خبراتو د همکارۍ لوزنامه نور د جنوبی کوریا په قامی ګټه نه ده. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون وایي هغه غواړي چې د جی 7 یا د اوو اقتصادي ځواکونو په راتلونکي غونډه کې د تر هر څه وړاندې د ایمازان ځنګلونو د اور اخیستو پر موضوع خبرې وشي. ولسمشر ماکرون د زیارت یا پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د ایمازان ځنګلونه د ټولې ځمکې 40% اکسیجن تولیدوي او هلته کې اور لګیدنه یو عالمی بحران دی. د امریکایي سټلایټونو اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په ایمازان ځنګلونو کې زرګونه ځایه اور بلیږي او لوګي پر جنوبي امریکا سیوری اچوي. او روسي خبر دا چې د 1400 پیاوړو طبي څېړونکو درې کلنه څېړنه ښیي چې د ملاریا ناروغي محو کول یا بیخي له منځه وړل شونی یا ممکنه کار دی، خو دا کار وسایل، سیاسي اراده او ډېرې اندازه پیسې غواړي. د صحت د نړیوالې ادارې د ملاریا عالمي پروګرام مشر پیدرو الونسو وایي پر ځمکې باندې د ملاریا ناروغي د ورکولو لپاره باید څېړنې ګړندۍ شي او نوې آلې جوړې شي. د صحت نړیوال اداره وایي چې هر کال خواوشا 200 میلیونه خلک په ملاریا اخته کیږي او قریب 400,000 یې له وجې مړ کیږي چې اکثره یې ماشومان وي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلاست دا وی دی وی ریډیو د تاسو مغاګل واشنگتن ډی سی ناوري ز فواد لامیمه اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونه ته. د قطر په سرخار دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو نه هم پړاو پیل شو. بل پلو افغان صدر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا او طالبانو پر لوزنامه به د کابل نظر خامخا اخیستل کیږي او له افغان حکومت بغیر به دا لوزنامه کوم قانوني اعتبار ونه لري. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي تر لاسلیک له مخه به د هغه حکومت د جامع بحث لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون کتنه کوي. د پنځشنبه پر ورځ د هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې شاغلی غنی وویل کچیرې له افغانستان څخه پراتلونکو 500 میاشتو کې د امریکا 15,000 عسکر ووبزي نو ډیر اغیز به و نه کړي.
جزئیات وقتی معلوم میشه، چون نقطه اساسی است که این موافقتنامه به نتیجه نرسیده.
اما شما اگر دور متنش خواندن؟
متن آخری نه، متن آخری وقتی که نهایی شد پس به ما آوردن میشه که ما بتانیم به صورت اساسی سر از این صحبت کنیم.
ولسمشر اشرف غنی وایي د تړون جزئیات به ښکاره کړل سي، خو تر اوسه دې تړون ته د پای بڼه نه ده ورکول سوې او نه هم ما اخري مسوده لیدلې ده. د تړون نهایي سوې مسوده به موږ ته راوړل کیږي چې موږ په دې جامع بحث وکړو. خو دا په پروسه کې ډېر له وخته دی، ډېر وخت دی چې وویل سي حتمي شکل ورکول سوی دی. نوموړي وویل له طالبانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی چې همه شمول دی او د ټولو سیاسي غاړو استازي پکې شته. هغه وویل د قطر په خبرو کې زموږ شتونوالی مهم نه دی، بلکې په مخامخ خبرو کې زموږ ګډون مهم دی. له موږ پرته څوک د سولې تړون نسي لاسلیک کولی. په همدې حال کې داسې ویل کیږي چې له طالبانو سره د تړون د یوې برخې په توګه په شاوخوا 500 میاشتو کې تر 15,000 پورې د امریکایي سرتیرو له 500 پوجي اډو څخه د وتلو په اړه هم خبرې کیږي. ولسمشر غنی وویل په دغه پلان خبر دی.
5000 نفر تغییر بنیادی در زندگی ما نمیره، از جهتی که تعدادی که باقی میمونه هم قوه هوایی ما را هم قوه کماندوی ما را.
هغه وایي د 15,000 عسکر وتل به د افغانانو په ژوند څه جدي اغیز ونه کړي. په دې چې څومره شمیر پاته کیږي له هغوی سره به د افغان هوایي ځواکونو، ځانګړي قواوو او نورو امنیتي قواوو ملاتړ ترلاسه وي، او په عین وخت کې د ناټو د نورو هیوادونو قواوې چې د کاتې ملاتړ د ماموریت په نوم دلته موجود دي هغوی به خپل کار جاري ساتي. ولسمشر غنی د سرګندونې په داسې مهال کړي چې هلته په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو نهم پړاو د پنځشنبه پر ورځ پیل سو. دواړه خواوې هیله لري چې یوې موافقې ته به ورسیږي. په قطر کې د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون خبریال ایوب خاورین له دوحا څخه دغه خبرو حال څه داسې راکړی.
څلورو بجو خبري اترې پیل شوې او د ماخستن تر یول سو بجو دوام وکړ. تر یول سو بجو دوی له کوټې یا د مذاکرات له خونی راونه وتل پرته د ماقام د لمانځه د پاره. د جمعې په ورځ و هم خبري وشي.
د طالبانو یو ویاند زبی الله مجاهد ویلی د قطر په پلازمینه دوحا کې د نهم پړاو په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشري ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد کوي او د طالبانو د پلاوی مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي. له دې خبرو وروسته به زلمای خلیلزاد کابل ته سفر کوي چې له افغان چارواکو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي.
اوس هم د کشمیر حالات په هندي کشمیر کې بیلتون غوښتونکو د قطغنونو باوجود هم نن د جمعې له لمانځه وروسته د لوی مارچ غږ کړی دی. بل اړخ ته د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې له هند څخه غوښتي چې په کشمیر کې د قطغنونه لرې کړي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د زیارت پر د ملګرو ملتونو د های کمیشنر د دفتر نه ورکړې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ادارې سره تړلې د بشري حقوقو ماهرانو د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمېدو وروسته په هر قسمه مواصلاتو باندې بندیز لګولې شوې او د پورمن احتجاجونو لار نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوې دي چې د رواني میاشتې د څلورمې نیټې څخه را پدې خو په کشمیر کې د ټلیفون انټرنیټ مطبوعاتو ترڅنګ د هر قسمه مواصلاتو نظام باندې په مکمل توګه پابندي ده. او ویل شوې دي چې د هند حکومت لخوا د پورته کړې شو ګامونو په نتیجه کې په لاین اف کنټرول د تاوتریخوالي زیاتېدو امکان دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په ولس باندې د مواصلاتو او اطلاعاتو لارې بندول د اجتماعي سزا ورکولو خبر برابر ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په سیمه کې د سیاسي مشرانو، خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو گرفتاری هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرانو په هند دا هم غږ کړی دی چې د ولس په ضد د طاقت د استعمال نه ډډه وکړي. اخوا بیا د هند د ولکې لاندې کشمیر کې بندي کشمیری مشرانو په ولس غږ کړی دی چې نن د جمعې د مانځه وروسته د احتجاجونه وکړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورو لویو او وړو کشمیري لیډرانو هم په کشمیریانو غږ کړی دی د جمعې ورځې د احتجاج لپاره دی د شپې نه سرینګر ته ځانونه ورسوي. په امریکا کې یو کشمیری عالم رایټرز بری ادارې ته ویلي دي چې هر تن که ځوان وي او که بوډا او که زنانا د جمعې د مانځنه ورستو دی مارچ پیل کړي.
ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یونے جائیں گے، سڑکوں پہ بیٹھیں گے، وہاں جائیں گے، احتجاج کریں گے، احتجاج پروٹیسٹ
دی وای چې مونږه داسې هڅه کوو چې ملګرو ملتونو ودانې پورې لاړ شو، په سړکونو بکینو، خپل احتجاج وکړو او ملګرو ملتونو د پرمن احتجاج اجازه هم ورکړي دي. دی وای په دې احتجاج کې چا سره هم ټوپک یا سبل څه نشته. د هند مطبوعات وایي په کشمیر کې سکولونه بیرته پرانستل شوي دي، خو د امنیت د غیر یقیني حالاتو له امله په سکولونو کې د ماشومانو حاضري کمه ده. او د زیارت پنجشنبه په ورځ هندي مطبوعات وویل په کشمیر کې د ورځې په وخت د خلکو په تګ راتګ پابندي ختم کړې شوې ده. په ځینو سیمو کې د مواصلاتي نظام پرانستل شوی او حکومتي دفترونه هم پرانستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بیان ترڅنګ د دین وړاندې د بشر وژنې یا قتل عام د مخنیوي نړیوال تنظیم جینوسایډ واچ هم په خپل یو رپورټ کې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او د هند په آسام ریاست کې د قتل عام خبرداري جاری کړې ده. او په خپل رپورټ کې په ملګرو ملتونو او اړوند ادارو غږ کړی دی هندوستان دې په کشمیر کې د قتل عام یا بشر وژنې نه ودروي. د جینوسایډ واچ په خبرداري د هندوستان دریز لامخته نه دی راغلی. جینوسایډ واچ په کال 1999 کې امریکایي پروفیسر ډاکټر ګریګری سټینتن جوړ کړی دی چې مقصد یې په دنیا کې د بشر وژنې معلومول، مخنیوي او په دغه جرم کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکول دي. دغه تنظیم په شام، عراق، یمن، روانډا او نړۍ په یو شمېر نورو جنګ ځپلو سیمو کې هم د بشر وژنو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي. د کشمیر ترڅنګ د جینوسایډ واچ د هندوستان په آسام صوبه کې هم د قتل عام خبرداري جاری کړې ده. ادارې ویلي په ریاست کې به نږدې د 70,000 خلکو نه چې زیاتره پکې د بنگال مسلمانان دي د هند شهریت بیرته واخیستل شي او په حراستي مرکزونو کې به واچول شي. د د کشمیر په مسله دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او د امریکا تر څنګ یو شمیر نړیوالو په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې خپلې شخړې دي د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت پر ورځ ویلي دي چې د هندوستان سره د نورو خبرو امکان اوس نه دی پاتې شوی او نه یې څه فایده شته. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو په وخت عمران خان دا هم ویلي دي چې دواړو هیوادونو د یو بل سره سترګې په سترګو کې اچولې دي او ولاړ دي او په دې حالاتو کې څه هم کېدلی شي. اخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هند کې د فرانس صدر ایمینول سره د زیارت په ورځ ملاقات کړی دی او بیا وروسته په خپل ټویټر لیکلی دی چې فرانس او هند دواړه ترهګري یو بلاګڼي او نریندرا مودي وایي چې د پولې پورې روانې ترهګرۍ په ضد به د فرانس سره په ګډه کار کوي. په ټویټر یې دا هم لیکلی دي چې د اګست د 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به د فرانس، متحده عرب امارات او بحرین هیوادونو سفر پیل کوي او زیاتوي د بحرین د سلطنت دا کوم د هندي وزیر اعظم وړومبی سفر دی.
او د کشمیر د لانجې په زیاتېدو سره د کشمیر د دغې لانجې په اړه د خلیجي ملکونو رد عمل څو په دې هکله د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو موضوع ته کتنه کړې ده.
د امریکې په یو ایس بزنس نومي میگزین کې د کشمیر په هکله د خلیج د عرب ملکونو د ناخوالې په باب لا د نامتو لیکوال د والټر رسل میډز یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د خلیج عرب ملکونو د کشمیر په معاملې ځانونه ناجانه کړی دی. والټر رسل میډ یو ایس بزنس میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د مسلمانانو اکثریتي ریاست جمو او کشمیر د هندوستان په آئین کې د اویو کالو نه تر زیاتې مودې پورې یو خصوصي حیثیت لرلو، خو اوس ورلا د نریندرا مودي حکومت د هندوستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو کې د منظور کړي یو قانون تر مخه دا خصوصي آئینی حیثیت ختم کړی دی. جمو او کشمیر د هندوستان د وفاق دوه بیلې بیلې سیمې ګرځولې دي او د هندوستان غیر کشمیری استوګنو ته اوس جمو او کشمیر ته په آزادۍ سره دتلو، دغلته د خپل کاروبار شروع کولو اجازت ورکړی شوی دی. دین وړاندې د هندوستان غیر کشمیری باشندگانو ته دا قسمه اجازتونه نه وو. زیات کشمیریان اوس اندیښمن دي چې د هندوستان د دې نوي اقدام د لاسه به د هندوستان د خلکو یو لوی بهیر په کشمیر ورمات شي او د کشمیر د آزادۍ یا د خود اختیارۍ امیدونه به خوري ایری شي. یو ایس بزنس میگزین نور لیکي چې پاکستان د کشمیر په سر هندوستان سره درې جنگونه کړي دي. د هندوستان دې نوي اقدام پاکستان کې ډیره زیاته غم غوسه خورا کړی ده. خود خلیج فارس اسلامی ملکونو پاکستان او کشمیریانو باندې راغلی دی سخت وخت باندې نه یوازې ځانونه بیخی غلی کړی دي، بلکې سعودي عرب خود بشمیره کشمیریانو د گرفتارۍ او په ګرد د سیمه کې د لګیدلې سختی کرفیو پر روانو حالاتو کې د هندوستان د تیلو په کمپنۍ کې د یو نیم ارب ډالرو د سرمایه کارۍ کولو اعلان وکړو. والټر رسل میډ خپل مضمون کې نور لیکي چې د پیر پشپکل چې د تو سوخت نه ډکو کشمیریانو سرینګر کې د هندو هندوستان فوجیان په کانو تیګو ایشتل. دغه وخت د هندوستان د خارجه چارو دفتر اعلان وکړو چې وزیر اعظم نریندرا مودي د متحده عرب اماراتونو د اعلی اولسي اعزاز اخیستو لپاره ابوظہبی ته روان دی. وزیر اعظم نریندرا مودي به د دې اعزاز د وصولې لپاره په 23 اگست اول متحده عرب اماراتونو ته ځي او بیا به د بحرین دوره کوي، کومه چې به د هندوستان د یو وزیر اعظم د بحرین لومبه دوره وي. یو ایس بزنس میگزین نور لیکي چې په هندوستان او په ګرد دنیا کې د اولسي آزادو او د بشري حقوقو مرستيالانو د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو غندنه کړې ده، خو په هندوستان کې د عوامي رائے خیال د معلومولو نوازه شوې ده چې د هندوستان 50% خلک د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو په حق کې دي. د 50% هندوستانیانو دا خیال دی چې نریندرا مودي 50 کالو کې د کشمیر لانجا غوسولی شي. مضمون نویس والټر رسل میډ خپل مضمون کې نوی ډیلی کې یو کانفرنس کې د شریکې دوه لپاره د هندوستان د وړاندې نه د ټاکلې شوی دورې په وخت د هندوستان د خلکو د تاثراتو د ذکر کولو په موقع لیکي چې ما د هندستان په حکومتي باپاري او تعلیمی ادارو کې د عقل د خاوندانو خبرې وورېدې. څوک چې د کشمیر په لوري د نریندرا مودي په اقدام ډیر فکرمند دي او په دې افسوس ښکارا کړی دی. والټر رسل وایي چې عامو هندستانیانو دته وی چې حکومت د تیرو ډیرو کلونو راسې په کشمیر باندې بې کچه زیات مالی اخراجات کوي، خدا ارس ابس دي. د کشمیر اقتصاد یو نه ډکیدونکې کنده ده او د بیروزګار کشمیری زلمو شر فساد ته راپورته کېدو د لاسه د کشمیر حالات سنگین او خطرناک دي. هر کله چې پاکستان هم پکې د دې حالاتو د قلارولو په ځای د نور زیات خرابولو د پاره ګوتی وهي. والټر رسل وایي ما د ډیرو خلکو نه واورېدل چې نوی اقدام ډیر خطرناک دی او د نوي شر فساد راپورته کولو سبب جوړېدی شي، خو دوی وایي چې دینه سیوا هندوستان سره بل لار نه وه. سبرامنیم وایي چې د هندوستان او د خلیج د ملکونو اقتصادي تعلق ډیر ژور دی. مضمون لیکي چې په دنیا کې د هندوستان د ټولو نه لسو لویو تجارتي اتحادي ملکونو کې درې ملکونه د خلیج ملکونه دي. هندوستان د توانایي د خپلو درآمداتو دریو کې دوه برخې درآمدات د خلیج د ملکونو نه راغواړي. یو ایس بزنس میگزین لیکي چې هندوستان د عرب ملکونو د تیل او د ګیس یو لوی خریدار ملک دی. هندوستان نه خلیج ملکونو ته د کار دپاره ډیر اعلی تربیت یافته او قابل خلک زی او د یو مضبوط فوج او په سیمه کې د جغرافیایي او سیاسي محکمتیا خواهش لرونکي ملک په حیثیت کې هندوستان د دنیا په دې خطرناک سیمه کې د خلیج د ملکونو یو ډیر د کار ګاونډي ملک دی. نامتو لیکوال والټر رسل یو ایس بزنس میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د خلیج د اسلامي ملکونو لخوا د کشمیر په مسله ځان ناغرضه کول او دا د هندوستان یو کورنۍ مسله ګڼل یا په چین کې د یوغور مسلمانانو په کرم ځان ناجانه ساتل د خلیج د اسلامي ملکونو په حواله څخه او د عزت خبره نه ده، خو هرې معاملې ته د هغې په حقیقي تناظر کې قتل هم د اعلی اخلاقي معیار عمل دی. هندوستان او د خلیج اسلامي ملکونو د شریکو مفاداتو په بنیاد خپلو کې د کاروباري او تجارتي تعلق په ساتلو کې خپل مذهبي او کلتوري فرقونه یو طرف تکړی دي.
د ملګرو ملتونو یوې پلټونکې ډلې ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیي مسلمانانو د نسل وژنې نیت درلود. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د څیړنو په نتیجه کې پر میانمار دغسې تور پورې کیږي. نور تفصیل به محمد عالمگیر تاسو وړاندې کړي.
په میانمار یا برما کې د حقایق معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو تفتیشي ډلې په خپل رپورټ کې د میانمار فوج د روهینګیا مسلمانانو په بې دخله کولو او وجنې په سر د بشر وجنې مرتکب ګرځولې. د زیارت پر ورځ جاری دغه رپورټ کې ویل شوی د میانمار میرمن آنګ سانګ سوچی حکومت د بشر وجنې پلټنې او په دې کې ککړ فوجیانو ته سزا ورکولو کې خپلې ذمہواري هم نه دي پوره کړې. د ملګرو ملتونو د تفتیشي مشن سره کارپوها میرمن رادیکا کوماراسوامي د رپورټ جاری کولو په وخت ویل د میانمار فوج چې په تاتمادیو په نوم باندې هم یادیږي ته څرګنده کړې شوې وه چې د بشري حقوقو سرغړونو رپورټونو پلټنې دی وکړي، خو ټول ذمہواري هم په دې باندې پریوزي. په کال 2018 اگست او ستمبر میاشت کې د میانمار راخین ایالت نه ولکه روهینګیا مسلمانانو د فوزی بریدونو پس تیښته کړې وه. دا خلک اوس هم په بنگلاديش کې د کډوالۍ ژوند کوي. د کډوال زیاتره ښځو سره د جنسي زور زبردستۍ تیری او تشدد خبرې کوي او هم دې لړکې ملګرو ملتونو دا میشن جوړ کړی شو چې د برما د فوز په اړه د الزامونو پلټنې وکړي. د پلټنو په رپورټ کې ویل شوی تاتمادیو یا د میانمار فوج د بشر وجنې په غرض لګکې روهینګیا مسلمانان په نخښه کړل. پکستاني روهینګیا ښځې او پیغلې په نخښه کولې چې د روهینګیا مسلمانانو د سیمې څخه بیخ وباسل شي او ډیر په منظم ډول به د مسلمان جنکو پیغلو او ښځو سره اجتماعي زیاتی کول، د دوی د بدن د ښځو عذاب یې ترنه غوسول او ماشومان او حمل سره ښځې به وجلې یا به په بریدونه کول. میرمن کوماراسوامي ویل د برما د فوج د حکمت عملی وا چې ورلا فور کټس یا سلور گزارونه نوم ورکړی شو او تر مخه فوج ته اختیار وو چې د جنگي حکمت عملی د لارې عام اولس پنه خکړي. رپورٹ وایي د فوز دا رویه هله ممکنه ده کله چې فوزیانو ته علم وي چې داسې کولو سره دوی ته څه قسمه سزا نشي میلاوېدلې. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا لخوا ټاکل شوی دې مشن ته د میانمار د سفر اجازت نه و، نو دوی د برما نه بهر 300 پورې د جنگ څخه ژوندي راوتلي کسانو سره مرکې کړي. په دې مشن کې د جنسي تشدد ښکار کسانو درملنې ماهران هم ګډون درلود. میرمن کمارا سوامی وایي زمون خاص سفارش په داوی چې د برما فوز د اولسي واک لاندې راشي او هم د دې واک لاندې فوز کې اصلاحات وشي. نوموړی ویل د برما فوز په مالی لحاظ خود مختار دی او هم دې له عمله زیات طاقت لري. د کمارا سوامی تر مخه د برما فوز د هیواد دننه او بهر خپل کاروبارونو یو جال خپور کړی او کوڅوک په خپل سر باندې کاروبار کول هم غواړي، نو د برما فوز به ځان سره ارومرو شاملوي. میرمن کمارا سوامی د دې جنگي جنایتونو په تور د برما د ککړ فوجیانو نړیوال عدالت کې د محاکمې یا په دوی باندې د مقدمه کولو غږ کړي، ځکه چې د هغې پټکو برما کې دننه د دې جرم تپوس کول ممکن نه دي. په روان حالاتو کې د برما څخه په لږ شمېره او وړو ټولګو کې د روهینګیا واپسي ودرېدلې. د برما یا میانمار حکومت د 3400 روهینګیا مسلمانانو د نمونو منظوري ورکړې او ورته بیرته خپل سیمو ته د واپس تنېدو اجازه هم ورکړې، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر لخوا دغه کسانو څخه تپوس پوښتنو په جواب کې ورته د کسانو د واپس تنېدو څخه انکار کړی.
او ملګرو ملتونو هغو کسانو د زیات ملاتړ غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې مالی او ځاني زیانونه ګاللي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي دي چې د پتیرو میاشتو کې خلک په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینا فاسو او ځینو نورو سیمو کې د ډارونکو بریدونو شاهدان وو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوترش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینا فاسو او ځینو نورو سیمو کې ډارونکي بریدونه ولیدل. هغه د کابل د تیر شنبه ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده، ویل چې دغه شان حمله کورنیو ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامدار زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر غڅه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
پام کې د چې ملګری ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي، دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي.
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکو سارا تیکولو هم خبرې وکړي. دا غي میړه په 1998 کال کې په نایروبی کې د امریکا پر سفارت د بریټ پتراتس کې ووجل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامات د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخیده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.